اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلی، د برته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دې لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجل چې ټول روغ جوړ اوسېږي او ستاسو مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. ان د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعض خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا علما او اقوال دي، په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. ان حتی د منځ طریقه دواړو یو شی دی. رابو شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتله چې آیا خزه برته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزه لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د پاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا ردنه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي، نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځکه چې دغه سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک راسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلونه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکي اذنها يا رسول الله وهي تستحي، منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کی یا لګه شرم کی. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوانه را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه منګه اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی کته چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکوما په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کوي، یو به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښه ده، ما ولا ورکي، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو. ابراهیم خلیل موږ متوجه شو واقعا د کمی خوراکۍ د کمی لورکۍ چې خوښه یې هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شو روانه شي مجلس تر کې. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه هکړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه حسوماته او یا ول بکر تستاذن تاسوونه اجازه واخلي، نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوکي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري توګه څوک ورکی، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو. ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پښتنه کوي، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 15 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن او کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینه نه پښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او امبلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پاتې ورسیږي.
بله مدرس صاحب، د زینو رسنیو د راپور لمخې او بل خو به عیني شاهدان هم دوی لکمه ورځي چې د طالبانو نظام په خزو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کارت نه پریدي. دغه موضوع له پخوانه نورم زیاته سوې ده چې په یو شمیر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته، تی وای پانتون نسته، کار نسته دغه تم دوی نه پوښتنه نکیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي.
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی او دغه حقوق د خپل لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زمونږ افغانستان ته د میرمنو حقوق واړي، یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بې غیرتۍ ځای دی، دا څومره د بې حیايۍ ځای دی. خدای نه خواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا، غیر مسلم ته ترازی چې لورکی له حق ورکا، او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو دواړه پروت دی، تاسو د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په دبانې شوی دی چې دوه حقوق ورکا، خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې، د دوه په حقوق باندې تجاوز کې، او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي په دې کې چې دغه حقوق تاسو د پخو لاندې کړی دي. یعنی په دې کې خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او فول دی خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول حق خود سه وشه ده چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته تدری حق واخله، څلور حق واخله. دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت به سر ندی قائل. یعنی انسانیت خو صرف دی نه وای، موږ یو شمیر علماونه د دو اورو یو شمیر علماونه لونګي بي والی ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت، او دا به په سټیج باندې او به ولا سوشل میډیا مې ډیره به مایک پروتي، او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي. یعنی مال او شرم راځي چې دلته وای ما خوای مې پدی چې د ملت سترګې به اخلاص شي، د ملت سر به اخلاص شي. په بے شرمۍ سره دغه عالم وای چې خزه دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دي کې مسکم شي. یعنی دا څومره بے شرمۍ ده، دا څومره بے حیايي ده. د علماو نوم تاسو وشرم او د اسلام د نوم د شرمول کو تاسو راغست ده، دا د افسوس زیات دی.
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده، د دوی لواجه نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید وادسي ارشا ته چې ورکړي. روځ کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ کچېرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، به کورنۍ د سیاو چلند سره وکړه، دا څومره یو دی درد خبره ده.
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی، اوس نظام په منحس د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاری. خو موږ متاسفانه د سیاو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری هغه شفقت ولری. اما تخو واقعي پلاري، تخو معنوي نه، تخو يعني تخو حقيقي پلاري، تخو حقيقي موري، تخو خوري، تخو روي، تو ولې دغه حقوق د خپل عندك نو بیا هم اغه نقطه ترازم، اغه تیر نقطه ترازم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دو غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي، دو خپل حقوق نه پیژني، دو خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کی، دو خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم وخاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري، او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هرڅه م تکلیف دوی برداشت کی او دوی وزغمي او دغه روان ژوند ایر روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي، د دوی د عمر سره جوړ نوي، د دوی د قواري سره جوړ نوي، د دوی د خایس سره جوړ نوي، او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده. بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندي وي، دغه مېرمنې به ټول عمر دغه سي محرومي وي او دغه سي به مظلومي وي.
کله زه هم مېرمنې دا انجونې وديږي د څه چاته چې اصلا دوی په اکلا باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه نه کوي. واځي خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل انجلې باندې ژوند سره قامت لري، اولادونه یې نړۍ ته راځي، د غو ژوند سره قامي څومره دغه مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر په هولند کېږي.
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغین د ملګری د یعنی د ګډ سفر د ملګری چې تاسو له ټاکو د په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې موږ د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري، دا دواړه ته به تاسو وخت ورکړي یو بل وګوري، د یو بل به حتی علما و چې دوی به د یو بل اواز ووري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځې اواز د میړه خوخ نشي. یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سوي چې د خځې خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای. یعنی هغه حقيقي علما، هغه چې د اسلام نه خبره علما دي، هغه و چې دلته تاسو باید دی جوړی ته وخت ورکړي ترڅو دوی یو بل سره خبري وکړي، ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوښ شي، او بیا د راوزی خپل تصمیم ونیسي او در روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دې باندې یعنی په همدې الفاظ ویلي دي چې دوه اواز خبرې به دی او بل واوري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضې اوازونه بربړي غوندي، بعضې اوازونه غټي، بعضې اواز ډېر نری وي، د نارینه اواز ډېر نری وي، هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغې اساس باندې ګوره علما تر دغې پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعت شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لباندې به هم خبرې وکړو چې داسې کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راوادسه وي پرته د دل خوښې نه د کور ته راغلي.
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي، ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط ایښی دی، تا دا صحیح نه دی، دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه ښځه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا تا په زور نکاح کړه، یا د په واسطو زور په راوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورټ، خو هر رقم یو فشار تا راوس دغه جلۍ ته وکړه، دا تا یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی. سبا تخپل اولادونو د پاره څه فکر کې، سبا تخپل اولادونو د پاره څه نظر لري، سبا تخپل اولادونو د پاره څنګه ویل شي چې مثال خبرې تاسو شریعت مراد کې، تاسو اسلام مراد کې، تاسو له حقوق مراد کې، دا د پینې په کوم خلو یو کار چې تا بنیاد غلط خې دي، تا چې تخپل ژوند بنیاد په غیر شریعي طریقې سره خې دي، یا د واسطو خې، یا د نوع فشار باندې خې دي، نو روان وخت کې تخپل اولادونو د پاره د خیر تمه کول، د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول، د دې انسان نه هیڅ تمه نه کیږي. او دا انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی، د سره د اولادونه الله دې پر رحم وکړي، خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي. به
کراسوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو، کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي، یو انجلۍ یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریت دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي، د خو دلته مکتب نسته، کار نسته، مصروفیت او مسؤلیت نسته، باید واده یې کړم، که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووزي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي، دغه مشوره دغه خوخه وي، دا څومره خېګنې لري؟
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پر رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي، اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو، وي کار چې په سلای به بلای، ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکتي. بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري، الک انداز وګوري، د الک आवाज ووري، د الک اندام سیستم ټول وګوري، نو دا جلی د دغه رغبت راځي، نه دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خدسه په آزاد فضا کې د صلاحیت او بل د چخ په فکر سره وشي، د ژوند مثبت وي، دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي، بلکې صرف دا نه، ناری نه هم خوشاله وي، ځکه دوی یو بل خدمت کوي، دوی یو بل سره مشوره کوي، دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي، دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي، یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوه کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي، نو د دوه ایندم جوړه ده، د دوه اولادونو ایندم جوړه ده، ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي، د دوه منځ کې بي ځای الفاظ نه استعمالېږي، هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي، هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي، هغه ناراضي. نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي، نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي. اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه، یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي، خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي، ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي.
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي، یا کورنۍ ورته ټاکي یا ورکي، د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي؟ د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړي، د انساني حق، حقوق، د بشریت د حق لار خطاسي وغږیږي، خپل د ځان لپاره څه کولای شي؟
په اوس وخت کې خو د افغانستان خبره وکړو، په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقع د څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوی دي، دوه محکمې ته رجوع کې چې دا دوه یو مسلم حق دی، شرعي حق دی، چې دوه باید محکمې ته رجوع کې چې دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم. نو الته خو قاضي څوک ناشته، متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي دا ګیره پریخ د خنور مغز خالی دی بیچاره، نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکي، هغه خو په مغز کې شي نشته، یو فقط پګړې دا ګیره پریخ دا د اسلام نه خبر نه دی، د دین نه خبر دی، هغه به څه د په حق فیصله وکي، هغه به څه وکي. نو دغه یو نقطه ده چې زما زمونږه خزینه طبقه مایوس کړی دی، د دوه زړونه مات کړی دی، یعنی جرأت د نشي کول چې اواز پورته کړي، ځکه اواز پورته کول زه دی یو مظلوم د پر هغه محکمه ده، او په محکمه کې موږ تاسو وزګورو، په محکمه کې موږ تاسو نو الله رب العزت دغه محکمونه خلق وساتي، ځکه چې عدالت نه وي، ځکه چې انصاف نه وي، واقعا غټولنه مایوس کیږي. نو اوس وخت کې دوه د پر هغه خبره امداد چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو یو چې بده بده وکي، نو یو چې دا خو ګستاخی دی وکي، نه هغه د کینه هغه له دی وای چې د علماء او د سید حق علماء او نسدا سکینه دا زما حق دی، او پلار په دې باندې ګونانګاریږي، مور په دې ګونانګاریږي، د سړی سره زما ژوند نکیږي، دغه ژوند زما خراب دی، د باندې سو ګونانګاریږي. مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکما هغه معنا چې کومه مطالبه لري، هغه به مثال خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف د پاره کیږي، نو هغه چې زما زړه دی، هغه چې زما رغبت نیوي، هغه معنا مطالبه لري، نو زه به تر تاسو چې ژوند مې زه ګونانګاری ما نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم، بلکې زه غواړم چې یو خژوند ولرم، او د خژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دی، او دغه نه غواړم والدین نه دی لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حدیث تدبیق کوي، او د صحیح علماء سره په دې کې مشوره وکړي.
bale قران ته په تاسو ویل ولري، البته ټول قران یې اهداف نه دی، هغه قران یې خپل اولاد سره د ډول چلان کوي، دوی ته په تاسو ویل ولري.
هغه والدین ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي، تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې دوی سره مشوره وکړي، دا د دوی ژوند دی، تاسو ژوند نه دی. وسک خدای نه خواسته لور ته لوي پیشنهاد وکي چې ما دغه الک وخت او اغه الک خدای نه خواسته، یا مثال خبري شرابي وي، یا پودري وي، یا مثال ډیر بدمل خطو کولای شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه زی زت لپاره مناسب نه ګورم، زه پلاری ما زت باندې شفقت لرم، زه پتا باندې محبت لرم، دغه زت لپاره مناسب نه ګورم لوري، اغه یو اساس دی. او نور که دغه ستاسي ورکوي او رشتي راځي، لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګان کې نه وي، دا شرم نه دی، دا د اسلام خلاف کار نه دی، دا هلګه د پښتو خلاف کار نه دی، دا وسنی علما او موږ فقط د باندې تیریستیو چې دینه بهایي خوري یو دینه شرمونه خوريږي. نو د دوله مه هله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته، او د سند چې علما د دین نه خبره دي، فقط دغه شته نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمونی مسلی ویل دي، نور کتابونه خبر نه دي، ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي، هغه استنباط کولای شي، هغه استدلال کولای شي، دوی د هغه سره مشوره وکي، او هغه له دې کینی اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې څونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي، نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی، په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روج وي، دوه بګریوان او د دی لورګانو بلاسي، او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي، او ولا بوجه دغه پلار په ما باندې ظلم کړو، او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته، په وسنی ټوله مکه حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم، ولې چې په اوس وخت ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي ځان آگا کی، دا چې ځان نه آگا کی د جهالت دی، دا د حماقت دی، نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري، او دغه د الله په وړاندې په اغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې، د لور سره د ظلم په خاطر به مختور وي.
مدني ته بل کچنګ سپ خبرونه کې روخانه سو د ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت حسنای نظام د اتنجونی درسنه پری دی، بیا دوی د کار حق نه لري، نو کورانه امر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي، نظام ته به تاسو سوال ولرئ، که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي، مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې، په اقتصادي اموراتو کې، په اجتماعي اموراتو کې، خو تاسې پاتې راغلي سي د افغانستان آینده تاسې ونه شو کولای چې تاسې د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړي، په هغه کې تاسې ناکام مسته، ولې چې تاسې نړیوالو ژبه نه لري، تاسې د نړیوالو سره په سور نه پوهیږي، تاسې نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسې کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي، او دا ولې نشته؟ ځکه چې تاسې په مغز کې، تاسې په ذهنونو کې یو نوع استبداد، یو نوع دیکتاتوري موجوده ده. نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسې سره حساب کوي، خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی، کس مونږ اواز هله د چي وایوري، او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي، دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي، د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو، د الله په خاطر تاسې سوریه وګورئ، تاسې سوریه وګورئ، هغه دراغ له ټولو امورات تطبیق له خود ته اجازه ورکړه حتی دا توسو ګره د نیوی کال د منځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شبه ده د نړیواله شبه وي د نړیواله تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هر څه بند کړی دی او هر څه په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تاسو لپاره کې موجود دي دا بند کړی دی نو لطفا په دغه برخه کې واخند شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څو وي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم رسوم ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی الته بده دغه بی بی عائشه ام دغه کلثوم بده لولاندې کوشته نظامه اشته نظامه بی بی رقیه ده لولاندې کو فاطمه زهرا ده لولاندې کو چې ام دوی تاسو نه پښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو دوله محبت ور کړی دی اشته نظامه ستاب بی بی فاطمه ته او ستاب بی بی عائشه له جواب سوي
ډیره زیاته مننه خو وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا ودیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اکل باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا ودیږي په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکچې زده کړې کړي تربیه پرزې کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ٹپو پٹو للا راوڑے او
شامل دی پورے گھر ستارا وڑے او یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے او
زلمے لک بہار راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او
شامل دی پوری گھر ستار راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او
جامع رنگ کرل دی پیر خو پلستونی کی خامار را وڑے او یو پند می دٹا پو پٹو للا را وڑے او
شامل دی پوری غر سیتا را وڑے او یو پند می دٹا پو پٹو للا را وڑے او یو پند می دٹا پو پٹو للا را وڑے او بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو کر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو کر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو کر ڈیرا میں پیا دا بنگلو شڑنگ دا ملنگ بنگو
پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دی پوری غر سیتا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو دخار دخائستو نو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائستو نو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائستو نو مازی گر باپ کی ورکشو
لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او
شامل دی پوری غر سیتا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او
نوڑم لیاو مازڑ سرا درم
چیزم لاس پسی نوڑم دیو مازڑ سرا درم چیزم لاس پسی نوڑم دیو مازڑ سرا درم
یو روغ زڑ میں لکلی ن تر خارا وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو
شامل دی
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم د پروگرام تمو هر کلی کوم نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې ل کمکینی اروپا ته تللې هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي د خپل شخصي تجارت ترڅنګ ل کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډیر تشویق کړی دي زموږ میلمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیر لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد و نه اوسي هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي
زه په افغانستان کې پیدا شوم د کابل په ښار کې مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره وړه راوتلې یم تقریبا د شپږو کالو ما چې د افغانستان راوتلې یستو نو زما ټول زده کړې په لندن کې شوې دي همدلته مې مکتب وې بیا پانتون ته راړلم وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستری مې وکړله او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله نو زما ټول زده کړې په انګلستان کې شوې دي
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان لنیشې نه دي لیدلي خصوصا د هغوی ماشومان نو لدینی دی خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومان خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده او که هېرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي واخله راشه وخره په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولی ځکه چې د درس ژبه پردې ده دوستانو هم سنفیانې نور دي اما تاسو لنیک مرغه خپل ژبه نه ده هېره کړې دلیل یې سو د مور او پلار کوششو ک تاسو خپل مینه و
بالکل د مور پلار زحمت خو پدې کې غړترین رول پکې لوبوي موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې نو مور پلار بم نه پرې خولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکوي تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي نو ډیر به تشویق کولو مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهیدل نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو نو مجبور و چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبر باندې پوه شي نو زموږ د پلار او د مور ډیر زحمت زموږ سره وای سره ترڅو عام خپل ژبه وساتو او دغه د څنګ سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډیر زیاته مرسته دوی وکړه زموږ په ځکه کې سروان سره په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کاوه چې پښتو ژبه لیکل وست کړی نو ما ورته وی زه خو په انګلیسي کې اوسېږم نو زما به در ژبه څه په کار شي د لیکل وست زما څه په کار شي ولی موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو نو دوی چې د تاسو مورنۍ ژبه د تاسو باید د زده کړې وي کوم ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وی چې د تاسو مورنۍ ژبه د ول ونه یاد ولي کا او ته وی لیکل او لستل نه شي بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د غوی پسترګ باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي نو هغه غوا چې بیا زموږ سره غوی به خپل د کوره به زموږ سره کار کاول او په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یېری کو او دغه د څنګه سره لیکل وستم هم زده کړې وي
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راته کو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه او په وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو بیا نو څه وخت به چلو ډیر کولونه وروسته بدلو خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې غوی زموږ دوستان وو دوه غوی زموږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو او دغه د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو خو دری ژبه هم هم سایګانو نه د دوستانو نه د خپل مرګریو نه د دوی نه زده کړی دا نو په دوار ژبه باندې بالاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مخ په دوار ژبه باندې مې خپل ځان خپله بلد کړای دی
ل کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه
د کرکټ سره زما مینه د غوړز نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې ومه اته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغیا نو په هغه وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلود او هم علاقه یې درلوده له ورسره. نو سپارت کې زه چلته ومه، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه هغه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیا مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړل، نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر را ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړی چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللی ما په داخرو کې به ورسره تللی ما، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړی کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی، تشریف نه یاست، شکار وکي؟
بلې، او سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما شاید درلودلې وي، خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غې د همکارۍ دپاره به زه تللی یم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې دلته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کلنه وي چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بلې، او زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شول هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکي ورور د څلورو کالو و په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لرې؟ څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره په زړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغیرات ولیدل، خلک ډیر زیات غریبان شوي وو. د خطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. د غړ تغیر و نور غړ تغیر دا و چې نظام تغیر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغیر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کوم چې ډېر زیات تغیرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغیرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتوبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې
انتقاد دوی په ځای دی؟ زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړي، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوی کوم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسمه. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان چراغ ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی شي چې زه د طالبانو د رتاک څخه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هېواد کې راشي، کار وکړي، عملته زحمت وباسي. موږ غونډې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هېواد لپاره وباسو؟ دغه شان چې زما لپاره به ډېر زیاتې پوښتنې ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنې کولای، او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د فکر کوم چې هر فکر ته بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه هم یا آثار هم لري؟
بلې، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم، او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم، برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي، او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغې د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه هم کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غاری لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې، د انګلستان په پانتون کې ماندل ته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شوه؟ ومن د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نه وی؟
بالکل اندی په خاطر باندې چې په دې باندې پوهېدلم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه زموږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولی شي چې څوک بهتره کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلټنې وي چې ما غوښتلې خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، آیا د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلېږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه وو چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستله.
د دکتورا موضوع هم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله دکتورا پکې واخیستله. تیسس زما هم دغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي، تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگیسی با جبا بانده ده بلیو فیلن زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چرت جالبیت ده امنیت سرالری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی ده کتاب نه هم خپل استفاده و نو کری او زدکره و نو کی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ده پا چه بخته است؟
بلی، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینې اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکي چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، موږ وارداتو صادرات کوو دلته. شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره، او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې یوه برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم دغه د څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلول می ډیر زیات خوښیږي چې موټر چلاوم را راشم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مینو داسې هابي نشته دا چې زمونه می خوخه کتاب لوستل می خوښیږي خو بس نه می چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړای و ځنې وخت انسان وی چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خوبوي نو کتاب لوستل می ډیر زیات خوښیږي لیکنې می ډیر زیات خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې تکړه چې په دې فکر کې ما وځي چې تاسو جنۍ هسته یا الکه هسته یا د څه رقم غریبی کورنۍ نه یا د پیسېدار کورنۍ نه هسته همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغه هدف ته لپاره کار وکړئ او هر څه شي امکانات شته نو زیاتره زما لیکنې دې تشویقي لیکنې وي زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولی شي چې خپل خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند موفقه ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کېږي نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي
پوهنتون دی دورې یاد شوانزی دی دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې و ما ډیر آرام و ما او ډیر جته عجز و ما نو ما به زما دوستان ډیر کم دلودل په مکتب کې زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تلم هغه ماشومان به ځینې وخت زبراولم نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرأت چې په کار ما نه درلودله نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرأت پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله په همغې دوره کې بیا ما وشمه کړی زیاتره جرأت ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي د مکتب دورې نه نو ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله نو خې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما خې خاطرې دي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله ما به فول تایم درس وی فول تایم به می کار کوله هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولای شي چې ډېر څه ترلاسه کړي نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د دې زه کار کوم د غیر څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله دا اسانه کار نه دی ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله ما نه شوای کولای چې زر یې خلاصه کړم تقریبا څو کاله ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشاله شي هم ورباندې
د کرکټ اوس هم مغسی مینواله یاست اوس هم تعقیبوي
بلی سروان صاحب ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله اوس هم تعقیبوم زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما لپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما باکسونه نشته وو په هغه وخت کې مخکې نه چې زه کرکټ ته راشم نو ځینې وخت به د سپارت نه کوماکس زموږ د غونډو نه راووتله بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینه والې به نجونې وي د کرکټ خو ګراوند ته به څوک نه راتلل نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی زه یې پیسې ورکوم د دو ټولو نجونې چرت څومه راغلل نو بیا اوغوی مهربانی وکړله په خپل یوه چینه موږ ټول نجونو ته مفت کوو خای موږ به اعلان تیر کو چې نجونې کولای شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایگانی وګوري نو بیا ډېرې جات نجونې راغللې تشویق شلې خصوصا چې ورو ورو نور نجونې لیدلې زه چې ګران تر وتل ما زه یو د اولینو افغان نجونو نه ومه چې په کرکټ باندې راووتم په کرکټ باندې می خبرې کولې خلکو ته ډېره جات جالب او اول خو یې چې ته په کرکټ نه پیېږې نو والې په کرکټ باندې خبرې یو خزه د کرکټ سره چدي دا یو تابو چې موږ ماته کړل او ورو انجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغله او تشویق شول چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او نه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پاره نه د موږ انجونې هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کې لوبي خو کولای شو چې خپل هغه اغه خپل نظر ور سره شریک نو ډیر زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاکس را کرکټ مخالفین ډیر زیات سره مخامخ شول مزم خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیر کسان پر مخالف وو چې ولې وخزه په کرکټ باندې غیږي یا مباصره غالي چې خپل ځان مباصره وبولي دا ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نه رانو د کرکټ باندې خو خزینه پیږي خو بیا هم ما به د ټول خبرې یو طرف ته کولې ما خپل خپل فعالیت په میدان ورکول چې نه ماوي موږ باید دغه تبو باید ماته کړو چې انجونې وشي کړی جرأت را پیدا کړی چې هم د کرکټ میدان ته راوځي هم وشي کړی خبرې په وکړي نو زما د پاره اول کډیره سخت او بیا وروسته ورور نور انجنیم راووتل بیا اسانه شول نو بیا په مګه وخت کې و چې ما شاخ پیدا کړ دې ته چې کرکټ ټیم هم ولارم په ری وخت کې چې ما دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما زه غواړم رواي خلم نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیران هم دلودل نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف دې د پاره ما د کار کول چې نور انجونی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل تلاس ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځر کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کول چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کول او د زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د لپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله دا زیاتره د دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي
کله سفارت د کاري تجربه په اړه هم وایس څنګه تجربه وه
تجربه ډیره ښه تجربه وه ما ډیر څه ورنه زده کړل زه مخکې دغه نه چې سفارت ته راشم ما داس فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډیر کارمندان د لودل خو ځنې داس کارمندان موږ شته وو چې اوی اصلا لیکل وست نه وازد خو په واسطه باندې راغلی وو کله چې د یو کمانډان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی و یا خپل خپلوان و غوی بیره لګل بیا غوی تعلیم کچه ډیره زیاته ټیټه و نو زموږ د پاره ځنې وخت به ډیره سنځمنه خبره وي خو غوی به په لوړو پوسټونو باندې راغلل موږ مجبور وو چې د غوی د لاس تلاند کار وکړو او د یو چا د لاس تلاند کار وکړو چې غوی خپل لیکل وست نه ویزد او تعلیم خینه وکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله نو زما په ځری کې یو ځل زوار غلم زموږ سفیر صاحب په غو وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خطر کوي ما ته وی د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او ده د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم نو غوی وی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې نو د سفارت دورې ماته ښه تجربه دی راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما د پاره زما بيخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم به وي نو د سفارت ماته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوهې کړم
بله ډېر مننه
تاسو نه ډېر ډېر زیاته مننه
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا ساده پنګړو شنګ شنګ ساده پنګړو شنګ می هر سهار وسلوي پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او ساده پنګړو شنګ شنګ ساده پنګړو شنګ می هر سهار وسلوي پزړکې مې تمنې ولولې را پروي او پزړکې مې تمنې ولولې را پروي او ساده بنگړو شنګ شنګ قربان شتر لالو نب